دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د سهار نه په کابل کې اتنی می بجې شوې دي. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې 14 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنې غړې سلام پښتونخوا کې درته زه هارون بادشا او زما همکار بوریوال کاکړ سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او ترڅنګ یې څو سندرې درورو. خبرونه له بوریوال کاکړ اورو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او دا وړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي او د چین په شمال ختیځ ساحلي ښار کې یو درنې چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلې. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او دا وړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په بنو کې د اوتمنځي وزیرو پر بلل سوی غونډه کې وسوه. دوی ویل چې د دې نوي نماینده جرګې جوړولو هدف دا د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سوو خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کول دي. د دې جرګې مشر ملک جان فراز بیګا مشال ریډیو ته وویل
شوا سپین موم رازما گاڑیوم دوسلی دغه سره شن بند شوای دی او سیم دی ور سره د میر د کیمپ بکخله د خلک مساله دو چې ګرمي دو اواز د تسهولات نشته. میر د وزیرستان سټوډنټون د داخله نه ملويږي بازوري نه ډنګ شول امو کری نه ډنګ شول د فیصله وکړه چې د غجر غدا د حکومت سره مزال شریکو کاغه نه نوی میر بهر دنیو ته د خپل عذر سوي.
د جرګې مشران وویل دوی په خپل سیمه کې امن، تعلیم او د ژوند ټولې اسانتیاوې غواړي. د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله له شمالي وزیرستان تر 300,000 زیات خلک بې کوره سو چې زیاتره یې په بنو او خوست کې میشته. په خبر ایجنسی کې چاودنې د پاکستانی پوځ د یو کیپټن په ګډون درې عسکر وژل دي. د خبره د دې پوځ د امړي اما اړیکو د څانګې یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط بیګا مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل چې دا پېښه د چهارشنبه په ورځ د خبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې ده. دې چارواکي ویل چې پر امنیتي ځواکونو د چاودنه هغه وخت د شکل سوي بم په وسیله وسوه چې دوی د وسلوالو پر ضد د پرمختګ په حال کې وو. چا تر اوسه د دې پیښې پلان نه ده منلې. د خیبر پاتیرا کې له تیرې څه مودې راهیسې د خیبر دوه په نامه پوځي عملیات دوام لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي. د افغان ولسمشر یو ویاند ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی به په پاکستان د ترهګرو د ډلو پر ضد عملي ګامونو ته وهڅوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. ظفر هاشمی وویل چې په دې لوړپوړي پلاوه کې به د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت مشر هم شامل وي. د ده په وینا افغان پلاوی به له پاکستاني لوري سره د ترهګرو د مخنیوي پر هغو ګامونو خبرې کوي چې پاکستان یې د اخیستلو ژمنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د تېرې اونۍ د کابل تر خونړیو بریدونو وروسته وویل اسلام آباد باید د ترهګرو ډلو په اړه خپل تعریف وړاندې کړي او پر ضد عملي ګامونه پورته کړي. پاکستاني حکومت د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په ځواب کې وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې په پردو امنیتي پوستو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه نه پولیس وژل سوي او دوه ټپي سوي دي. دا پېښې د چهارشنبه په ورځ رامنځته سوي دي. لومړی برید د لنډۍ ناوې په سیمه کې سوي دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال رډیو ته وویل چې د دې پېښې د څېړنې لپاره یو پلاوی سیمې ته تللی دی. عمر ځواک وویل چې دویمه پېښه په کنجاک سیمه کې سوې ده چې وسلوالو ته پکې هم زیان اوښتی دی خو دوی په اړه کره معلومات نه لري. وسلوالو دور اوښتی زیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي چې دوی د هغو څلور کسانو مړې میندلې دي چې تېره اونۍ د هیواد په ختیځ کې تښتول سوي وو. د غزنی د پولیسو مرستیال مشر اسدالله انصافی وایي دا مړی د پاکستانی پولیس ته نږدې په ناور ولسوالی کې مندل دي چې په مرمۍ وشتل شوی وو. اسد الله انصافی زیاته کړې چې په وجلسو کې څلور وجلسو څلور کسانو کې درې هزار ګان او یو سنی پښتون دی. نوموړي وویل وسلوالو د سې شنبې په ورځ اته نور هزار ګان هم هغه مهال تښتولی دي چې هغوی د غزنی ښار ته روان وو. د روان کال په فروری میاشت کې په زابل ولایت کې دیرش هزار ګان تښتول شوي وو چې نولس یې بیا خوشې سو، دوه ووژل سو او نهه لا هم ورک دي. همداسې په تېر میاشت کې په بغلان ولایت کې هم یوولس هزار ګان تښتول شوي وو. د چین په شمال ختیځ ساحلي ښار تیان جن کې یو درنې چاودنې لږ تر لږه اوولس کسان وژلي او په سلګونه یې نور ټپي کړي دي. د چین حکومتي رسنۍ وایي چې دا چاودنه د چهارشنبې په ورځ ناوخته رامنځته شوې ده. دوی وایي دا چاودنه له ځایي وخت سره سم د شپې پر یوولس نیمې بجې هغه مهال وسو چې په یو بار وړونکي کنټینر کې پراته بارود وچاودل. بیجینګ خبری اجانس ویلي چې له درې سوو تر څلور سوو پورې ټپي شوي کسان د ښار په روغتونونو کې داخل کړل شوي دي. او د اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت تر واکه لاندې ښار ماریوپول ته نږدې له روسو پلوه بلدن غوښتونکو سره درنې نښتې شوي دي. د اوکراین د پوځ یو ویان د چهارشنبې په ورځ فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل شوی او درې نور ټپي شوي دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د شمالي وزیرستان قومي مشرانو پرون یو وار بیا د خپلې بي جرګي پترس کې حکومت وغوښتل چې په حیا عزت خپل کورونو ته ورستانه او د ژوند بنیادی ضرورتونه دې ورپوره کړي.
دا د میش د ژوند جرګه ده. د میش په ژوند کې اولینۍ خبره امن دی. د امن سره اولینۍ د میش ایجوکیشن دی.
ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ افغان پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د روغې جوړې پر موضوع خبرې وکړي. یو افغان چدونکو وایي افغان حکومت د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نه همکارۍ مسله باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یوسي.
یوازنی نه نه امدار سیمه لمتید نیت کې راته شکایت وکړي او هغه په دې باندې فشار واچي چې څو پوری د پاکستان مداخله د افغانستان په چارو کې د منځ لاړ شي.
عوامي نشتلګوند او عوامي نشتلګوند ولی ډلې پرون په چار صده کې د بابړې د شهیدانو ورځ ولمانځله.
خوځو قرآنو نیولې داسې جوړې نیولې چې موږ کوي د دې شپږ سو کسه په دې میدان د بابړې شهیدان.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندرې هم درورو. هیله دال مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنۍ موضوع د شمالي وزیرستان د وزیرو او داوړو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د پنځو تحصیلونو خلکو ته د حکومتي مرستو پر بندیز، د کډوالو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږدولو د حکومتي پروګرام او ورته د اوختو توانونو د هزالو په څیر موضوعاتو خبرې وکړې. د مشرانو یو نماینده جرګه جوړه کړه چې د کډوالو په ستونزو له حکومتي ادارو سره خبرې به کوي او خپل خلک به په اعتماد کې اخلي. د سیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورٹ راکوي.
شمالی وزیرستان اتمانزای ټولو وزیرو او داوړو قبیلو مشران جرګه کې د شمالی وزیرستان مختلفو قبیلو نه نمائندگان وټاکل چې د دوی په وینا د غټ جرګه به دولت سره د کډوالو ټولو ستونزې او غوښتنو باندې خبرې کړي. د جرګې مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته وویل دوی بنونه تر اسلام آباد پورې د کډوالو مسلې چارواکو ته مخې تک دي او چې کم ځواب راوړي عوام ته به یې مخې تکې دي.
شوا سپین موم راز ما گاڑیوم دو سلی دغه سره شن بند شوای دای او سیم دی ور سره د میر د کیمپ بکا خلی د خلک مساله دو چې ګرمي دو اواز د تسهولات نشتا. میر د وزیرستان سټوډنټون دی فریج او کې نه به د داخله نه ملويږي په وزیرستان شغل مو وختری دو چې مو په کوشلی انداز وختری ویل کبا کی پاکستانیون یې چکو بازوري نه ډنګ شول مو کری نه ډنګ شول د فیصله وکړه چې د غجر غدا د حکومت سره زال شریکو کاغینا نوی میرو بهر دنیو ته د خپل عذر سوي.
پیر کل زمان وای دولت دوی ته بنیادی انسانی حقوق ورکړي.
اولنی مطالبه د میش دادو چې د وزیرستان خلدا پرمن طریقې په عزت سره خپل کړی ته لړ شي او د دې لپاره د ژوندونه د ترولې چې کوم د کنه ضرورت لري چې دغه د وزیرستان خل چې په درې ورځې شي د وزیرستان نه راوتلو په مختلفو کمپې او په مختلفو ځای شي د ونه خوته زندگی تیروي. د دې نوم سره اسلام آباد پر میش هر چاته خپل پر یاد رسوي.
ملک رئیس وایي نننه جرګه وزیرستان کې د مستقبل جرګه وا او د ټولو مسلو حل غواړي
چې وزیرستان A to Z ازود نوی یغه پر میجو یو کلای زونتا د ازودی نوم نشي ورکولای چې مستا ټول وزیرستان کلیر نوی دی یغه پر د میج ژوند ازود کېدلای نشي. دا نن جرګه چې به حل شو دا صرف د سیم کارت نه دو دا د میج د مستقبل جرګه دو دا د میج د ژوند جرګه دو د میج پر ژوند کې اولینې خبره امن دی د امن سره اولینې د میج ایجوکیشن دی د چې کلی تا سره د امن او سره د ازود تعلیم.
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان اوتمنځایو دغه جرګه بنو کې د دوه ورځو ناروانه و او جرګه کې د مشرانو ټاکل شوې کمیټي به د وزیرستان کډوالو ستونزو باندې وړاندې اوس دولت سره خبرې کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو ټاکل شوې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ افغان پلاوی په پاکستان کې ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف له پاکستانی چارواکو سره د خبرو په خاطر نن اسلام آباد ته لاړ شي. افغان پلاوی تر هغه وروسته اسلام آباد ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په کابل کې په څو ځانمرګیو بریدونو کې په سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان حکومت او خلک یې انتقاد کوي چې دغه ټولې حملې په پاکستان کې ترهه شوې دي، خو د پاکستان حکومت بیا دغه خبره نه مني. له کابله د اجمل تورمان رپورٹ.
افغان حکومت هڅه کوي چې پاکستانی چارواکي د دوی په خاوره کې د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي ته اړ کړي. د ولسمشر غنی دیوان مرستیال سید ظفر هاشمی ازادۍ رادیو ته وویل چې په همدې هدف په یو افغان پلاوی د پنځشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي. د ښاغلي هاشمی په وینا دغه پلاوی به هڅه وکړي چې د هغو ترهګرو ډلو په وړاندې چې له پولې هخوا راځي او د افغانستان په خاوره کې د دغه هیواد د خلکو په وړاندې جګړه کوي پاکستانی لوري عملی اقدام ته اړ کړي.
وزیر خارجه سرپرست
د بهرنیو چارو وزیر د ملي دفاع سرپرست او د ملي امنیت رئیس دوی پاکستان ته سفر کوي تر څو د ولسمشر د خبرو په تعقیب او هغه تر هچ پاکستانی لوري د وسلوالو مخالفینو کوم چې په غیواد کې دننه اوسیږي او د افغانستان په خاوره بریدونه تر هکوي د هغوی د حملو د مخنیوي په برخه کې ژمنه کړې و له هغوی سره خبرې وکړي.
ولسمشر په خپل خبرو کې ویلي چې تر اتونکو څو ورځو پورې به په دې برخه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغیز ولري. افغان چارواکي وایي د پاکستان صدر اعظم له دوی سره په خبرو کې دا ویلي ول چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او په کار ده چې اوس په دې خبرې ته د عمل جامه ور واخلي. خو اوس پښتنه دا ده چې د افغان چارواکو تیرو هڅو او منډو را منډو ته په کتنې آیا اسلام آباد ته د افغان پلاوی سفر به کومه مثبته نتیجه ولري؟ د سیاسي چارو افغان کارپو سمر سیرتي جواب وي.
هر لار هر امکانات ټول افغاني حکومت د کرزي حکومت او د اشرف غني حکومت په کار چوري، مګر متاسفانه نتیجه درسته نه ده. نتیجه خلاص نه راوړل. یو ځینې نارامدار سیمې له متحد جامع ملل امنیت شورا ته شکایت وکړ او هغوی په دې باندې فشار واچي تر څو پورې د پاکستان مداخله د افغانستان په چارو کې د منځه لاړ شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان له ترهګرو ډلو نه د ملاتړ تورونه تل رد کړي او مینځلې خوړه د یادو ډلو په وړاندې د مبارزې خبره کوي. د ولسمشر غنی په وروستیو خبرو پسې کوم چې پکې پاکستانی لور خپل ژمنو ته وفادار نه و بلل شوی، اسلام آباد په وی رسمي خبر پاڼه کې ویلي د پاکستان حکومت په کابل کې روسي بریدونه غندلي او له افغانانو سره د ترهګرۍ په خلاف ګډې مبارزې ته کلکه ژمنتیا لري. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې پاکستان له همدې عمله 15 زره قربانیان ورکړي دي. خو د چارو کارپوهان د پاکستان حکومت دا خبرې هم د خلکو د غولولو لپاره یو لار ګڼي وایي چې په کار د دغه هیواد سره په بهرني سیاست کې بدلون راشي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې وسیله ده. د دې ادارې بیان حسیب صدیقی پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل طالبانو مشري د پاکستان د پوز د څو کسانو لخوا کیږي. ملي امنیت وایي دوی ته اوس ثابته شوې چې د کابل پر وروستیو حملو کې پاکستان لاس لري، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. وایي چې د افغانستان د روغې جوړې پروسې سره همکاري کړې او غواړي په دغه برخه کې نورې مرستې هم وکړي. تفصیل له کابله د اسدالله لودین اورو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې طالبان افغاني پدیده نه ده، ځکه چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ له خوا رهبري کیږي. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي د چهارشنبه په ماسپښین په کابل کې خبریالانو ته وویل، همدې واقعیت ته په کتو د افغانستان جګړه هم بین الافغاني نه ده. خغلی صدیقی وای چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې یو وسیله ده.
جنگ ما بین الافغانی نیست.
زمونږ جګړه بین الافغانی نه ده، ځکه چې په تیرو څو کلونو کې ثابته شوه چې طالبان د کوم افغان لخوا نه رهبری کېدل، بلکې مشري د څو پاکستانی پوځیانو په غاړه وه. د طالبانو په نوم پدیده د افغانستان نه ده، بلکې د پاکستان د پوځ یو وسیله ده چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره کاروي.
امنیت افغانستان می باشد.
نوموړی وای د کابل پر روسي خنړیو حمله کې پاکستان لاس درلود او د حقانی شبکې د غړو په وسیله یې تر سره کړی دی. د ملي امنیت ریاست وایي چې طالبان لا هم د خپل مشر د ټاکلو پر سر په اختلافات اخته دي. د دې ریاست د ویان په وینا د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدو د طالبانو د جنگي قمندانانو ملا ذاکر قیوم او ملا منصور دادالله غوسه راپارولې. که څه هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وروستیو حملو افغانان د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي، خو د ملي امنیت ویان حسیب صدیقی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به د هر ډول ګواښونو مخه ونیسي.
هموطنان ما اطمینان داشته باشند.
زموږ هیوادوال باید ډاډ ولري، که هم سخته لاره په مخ کې ده، خو هیڅ ځواک نشي کولی چې په یوه نوم زموږ د پرمختګ مخه ونیسي. امنیتي ځواکونه به د خلکو ملي ګټو، اساسي قانون او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره له هرې لارې کار واخلي.
ښاغلی صدیقي وایي په تیرو دریو میاشتو کې 548 وسلوال مخالفین له وسلو او مهماتو سره نیولي، او له دې سره یې د ګڼو انتحاري حملو او چاودنو مخه نیولې ده. تر اوسه طالبانو د ملي امنیت د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي چې دوی د چا د لاس آله نه دي، بلکې په خپلواکه توګه فعالیت کوي. څېړونکي په دې باور دي چې د کابل وروستیو خونړیو حملو افغان چارواکي په غوسه کړي او دې ته مجبوره شوي چې د پاکستان له ناغېړیو او بېغوریو پرده پورته کړي.
د کابل اسدالله الدین و د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي مرستیال د افغان حکومت او طالبانو د سولې په مذاکرو کې د پاکستان رول مهم بدل دی. د چین دولتي خبري ایجنسونه وای ډاکټر پیټر لاوی پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره کتلي دي. دواړو د افغانستان پر حالاتو، د هند او پاکستان پر اړیکو او پر سیمه ییز امنیت خبرې کړي دي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زیناورو.
ډاکټر پیټر لاوی ویلي د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان د اړیکو د پیاوړتیا پلوي کوي او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. دواړو لوړ رتبه چارواکو په داسې حال کې خبرې کړي چې په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډول شوې. ټاکل شوی و چې دا مذاکرې د جولای په 1 په پاکستان کې وشي. پاکستان د جولای په 1 د سولې لپاره د اول وار مخامخ رسمي خبرو کوربه و. د چین دولتي خبري اژانس وای د افغانستان ولسمشر په کابل کې تر خونړیو حمله وروسته پر پاکستان ټکای کښېښود او ټینګار یې کړی چې د سولې خبرې به د کابل له لوري تنظیمېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ پر پاکستان ژغ وکړ چې په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو پر ضد عملي اقدام وکړي. او ویل چې هغه ډلې چې په افغانستان کې حمله کوي د پاکستان په خاوره کې ځای لري. د چین دولتي خبري اژانس وای په کابل کې ورستوي خنړیو حمله د کابل او اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماټیک کړکېچ زیات کړی دی. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون له ډاکټر لووی سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د سولې او بیا پخلاینې له بهیر سره مرستې او ملاتړ ته تیار دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر باراک اوباما ځانګړي مرستیال ډاکټر پیټر لووی د تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د بریالۍ مبارزې ستاینه کړې ده. ډاکټر پیټر لووی ټینګار کړی چې امریکا له پاکستان سره د خپلو اړیکو د پراختیا ملاتړ کوي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو روابط باید یوې نوې مرحلې ته لوړ شي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې د خپل هیواد پر دې کړنلاره چې د نورو په چارو کې د عدم مداخلې او په سیمه کې د شو اړیکو پر اساس ولاړه ده رڼا چولې ده.
فرشتہ جلال زیوا د افغانستان په پلازمینه کابل کې د 13 ونې له خنړې او 14 ورسته د هیواد او پاکستان ترمنځ د تورونو او جوابونو لړۍ بیا پیل شوه. د پاکستانی چارواکي وای د ملک امنیت د افغانستان له امن سره تړلې، خو افغان چارواکي بیا وای چې دوی په هیواد کې د نامنۍ د پیښو سرچینه په پاکستان کې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د امنیتي چارو له پوهانو سره غږېدلې او د دې خبرې معلومولو هڅه کړې ده چې په افغانستان کې بدامنی د پاکستان پر امنیتي حالات څومره اغیز کولای شي. راځي چې دا رپورټ یې وګورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د تیر اونۍ د پرله پسې دوو خونړیو بریدونو په غبرګون کې پر پاکستان غږ وکړ چې د دوی له خاورې د ورتلونکو وسلوالو مخه دی ونیسي. ولسمشر اشرف غنی پاکستانی چارواکي مخاطب کړل او وی ویل که د افغانستان له خاورې په اسلام آباد کې داسې بریدونه وسي لکه څنګه چې د پاکستان له خاورې په کابل کې کیږي، نو آیا پاکستان به افغانستان ته د دوست په سترګه وګوري او کنه؟ د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په ځواب کې پاکستانی حکومت خپل هغه دریز بیا تکرار کړ چې ګواکې د دوی په وینا د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو امرالله امان څخه وپوښتل چې دوی د افغانستان او پاکستان حالات تر کومه حده په یو بل پورې تړلي ګڼي. نو ده ویل پاکستان له تیرو دیرشو کالو په افغانستان کې لاسوهنه کړې ده او ټول افغان ولس ورڅخه خفه دی. امرالله امان ویل افغان ولسمشر اشرف غنی چې په تېره اونۍ کې کومه وینا وکړه هغه د ده په وینا د افغان ولس غږ هم دی.
ملت ډېر شریف ملت ده او ډېر با ارزښته او ډېر با ایمانه خلک لري، ولې متاسفه یم چې د پنجاب سیاست دومره غلط سیاست لوبوي او دروغ وایي. یو طرف ته د مذاکرې په میز باندې کښېني او بل طرف ته سلګونه خلک د زمونه په ماتم باندې کښېنوي.
په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر وای افغانستان په داسې یو حالت کې دی لکه د یو چا چې لاس مات وي نو لاس چې مات سي په خپله غاړه ځوړند سي. خو افغان چارواکو تل ویلي او وای چې د دې لاس په ماتولو کې د پاکستان نیغ په نیغ رول پاته سوی او لا هم دوام لري. بریګیډیر سید نذیر وای دی دا خبره پوره نسي ردولی خو اوس باید خبره د روغې جوړې پر لور یوړل سي.
ټوټلی دا خبره یعنی رد کومه نه. په افغانستان کې حالات داسې وو چې په هغې کې هر چا خپل خپل مفاد لټولی دی او لټی، لیکن اوس چې کومې خبرې شروع شوې وې نو دې کې زه نه ګڼم چې د پاکستان په دې کې نیت بد و بلکې نیت روغ و او د دې روغ نیت ستاینه یې اشرف غنی په خپله کړې ده.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ موجوده بې باوري څنګه له منځه وړل کېدای سي او په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل څنګه ممکن دی؟ امرالله امان په دې اړه وایي
دوی باید یو داسې لاره انتخاب کړي مشترکه چې دلته د ترهګریو ځال چې کوم ځای کې دي او دغه عملیاتونه چې کېږي دا د کومه خوانه راځي دې باید مخه ونیسي او پاکستان باید د افغانستان سره یو ځای یو ستراتیژي پلان جوړ کړي.
بریګیډیر سید نذیر وای د افغانستان او پاکستان مشران باید پر یو بل له تورونو ډډه وکړي او پر ځای یې د سلام او شروع پر اساس عملي ګامونه پورته کړي.
وړاندې یو بل باندې تورونه لګېدل لیکن دا غې نه حاصل څه شو؟ د دواړو ملکونو مفادات ترقي او د ولس مرګ جوبله او بدامني راغله. مونږ وایو چې تاسو خپل کور په خپله باندې جوړ کړئ او په هغې کې د پاکستان هم ګټه ده د افغانستان هم ګټه ده.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان حکومت وایي هلته جګړه او خونړي بریدونه کوونکي طالبان په پاکستان کې ژوند کوي، هلته روزنه او مرستې ترلاسه کوي خو پاکستانی چارواکي دا نه مني.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
اردن کوټاکل شوی د ایران خارجه وزیر په یو ورځنی سفر نن اسلام آباد ته ولاړ شي. د پاکستان خارجه وزارت ویلي جواد ظریف په د پاکستان له وزیر اعظم او نورو جګپوړو حکومتي چارواکو سره ویني او په دوه اړخیزو اړیکو خبرې پر سر کوي. ظریف په د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي وروستي تړون په اړه هم پاکستاني چارواکو ته معلومات ورکړي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې ایرانی خارجه وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج حدیث سره په دوه اړخیز اړیکو خبرې کوي او د دې نه علاوه د ایران د خارجه چارو وزیر په پاکستان ته د ایران د جوهري پروګرام په اړه بریفینګ هم ورکوي. پاکستان ته د ایرانی خارجه چارو وزیر دورې په اړه کارپوهان وایي چې د ایران نیوکلیر معاهده باندې په ویانا کې لاسلیک نه پس د ایرانی خارجه وزیر پاکستان ته راتلل مهم دي او پکار ده چې پاکستان ایران نه تجارتي هلو ځلو سره د توانایي ګټه هم ترلاسه کړي. هم دې لړکی د بهرنیو چارو کارپوه عامر رانا وایي چې پاکستان له ایران سره خپل تعلقات نور هم ښه کول پکار دي، ځکه چې یو خو ایران ګاونډی ملک دی او بل ایران څنګه د توانایي ضرورت پوره کولی شي.
پاکستان کې دا وخت د بجلی ډیر غټ بحران دی او ایران غواړي چې پاکستان ته په کمه بیا بجلی ورکړي، نو پاکستان له پکار دي چې خپل ګټو ته وګوري او د ګیس پایپ لاین او د بجلی منصوبو باندې عمل درآمد شروع کړي. د دې نه به زمنګ معیشت ډیر مستحکم شي.
د بهانو چارو یو بل کارپوه پخوانی سفیر عمر خان علي شیرزي زیاتوي،
لیګل طریقې باندې خو کوم تجارت او چاغه بنه کېدو، خو چونکی د پاکستان او ایران بارډر داسې دي چې ډیر زیات کاروبار بکېدو، ایران څومره د تنهایی چې تیر کب بین الاقوامی لیول باندې، نو هغه نه به اوس بهر شي او پکار دی چې اوس دی مخ ته وګوري او خپل ملک ته ترقی ورکړي، او دا به د دواړو هیوادونو په مفاد کې وي چې خپل تعلقات ته بهتر
کړي. یا دې وی چې د ایران د خارجه چارو وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د روان کال په اپریل میاشت کې هم دوه ورځې دوره کړې وه او د خپل منځي تعلقاتو نه علاوه د توانایي په مسلې او په نړیوال امور خبرې اترې کړې وې.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو د خیال محمد استاد په غږ د خوشحال خټک دغه غزل اورو. اودونکو به خیدغه شیرونه د خوشحال خټک نه بلکې د حمزه بابا او چې د خیال احمد استاد په غږ مو واوریدل.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ ورېدونکو نه هني مې بجې شوې ال بوريوال کاکړه لن خبرونه اورو.
د شمال وزیرستان ټولو وزیرو او د وړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه په ورځ نه وخته په بنو کې د اوتمنځي وزیرو په رابلل سوي غونډه کې جوړه شوې ده. دوی وویل چې د دې نوې نمائنده جرګې جوړولو هدف دا دی چې د شمال وزیرستان د بې کوره کړل سوو خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کړل سي. په خبر ایجنسی کې چاودنې د پاکستانی پوز د یو کیپټن په ګډون درې عسکر وژل دي. دا خبره د دې پوز د اما اړیکو د څنګه یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط بیګا مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ د خبر ایجنسی په لری پرتاسیما تیرا سندانه کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي. د افغان ولسمشر یو ویان ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ مشال رډیو ته وویل چې دوی به پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملی ګامونو ته وهڅوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. افغان چارواکي وایي دوی د هغو څلور کسانو مړې میندلې دي چې تیره اونۍ د هیواد په ختیځ کې تښتول شوي وو. د غزنی د پولیسو مرستیال مشر اسدالله انصافي وایي دا مړې چې د پاکستان پولې ته نږدې په ناور ولسوالۍ کې میندل شوي دي په مرمۍ ویشتل شوي وو. د چین په شمال ختیځ ساحلي ښار تیان جن کې یو درنې چاودنې لږ تر لږه اوولس کسان وژلي او په سلګونه یې نور ټپي کړي دي. د چین حکومتي رسنۍ وایي چې دا چاودنه په چهارشنبه له ځایي وخت سره سم د شپې پر یوولس نیمې بجې هغه مهال وسو چې په یو باروړونکي کنټینر کې پراده مواد وچاودل. او د اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت تر واک لاندې ښار ماریوپول ته نږدې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره درنې نښتې شوي دي. د اوکراین د پوځ یو ویان د چهارشنبه په ورځ د فرانس پولیس خبري اژانس ته ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل شوی او درې نور ټپي شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو لبریوال کاکړه اوریدو او اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان ویلي دي چې د قبایلي سیمو امن تعمیر او ترقی د حکومت په لومړی ترجیحاتو کې شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې هر څو شمالي وزیرستان ایجنسی ته د وړاندې څخه د کډوالو واپسۍ عمل پیل شوی دی او خیبر ایجنسی کې هم عملیات پای ته رسیدلي دي، خو په کار ده چې کومې سیمې د ترهګرو څخه پاکې کړل شوي دي هلته دې د کډوالو واپسۍ عمل نور هم چټک کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې قبایلو د هیواد خوندي او محفوظ مستقبل په خاطر خپل وطن کې بې کوره شوي او ځاني او مالی قربانیان یې ورکړي دي، نو د هغوی د دغو قربانیانو په اعتراف کې پکار ده چې حکومت قبایلي سیمو کې په ځانګړي توګه د خیر ښېګړې او بحالۍ د کارونو ته لومړی ترجیح ورکړي او ترهګرۍ په ضد د جګړو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې حکومت د قبایلي اولس د بیروزګاره ځوانانو لپاره د روزګار او ماشومانو لپاره د تعلیم موقع برابرې کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د فوزي عملیاتو په نتیجه کې د سیمې څخه د بې کوره شوو لکونو خلکو په عزت سره خپل کورونو ته د واپسۍ لپاره انتظامات برابرول هم ضروری دي. مشرق ورځپاڼې خپل اداریه په کالاباغ ډیم لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې کالاباغ ډیم یوه متنازعه او سیاسي مسله جوړه شوې ده او که په کالاباغ ډیم اعتراضات د ماهرینو لخوا وي او د ډیم د فائدې نه نقصانات زیات وي نو بیا پکې د بحث گنجایش نه پیدا کېدو، خو مسله دا ده چې د ډیم مخالفین او حمایت کوونکي دا دریز لري چې د دوی موقف صحیح دی. ورځپاڼه لیکي چې په قامي او صوبایي اسمبلو کې په دې ډیم د بحث ځکه څه نتیجه نه راوځي چې حکومت په سیاسي فیصلو کولو مجبوروي، نو ضرورت د دې خبرې دی چې قامي اتفاق رای پیدا کولو وروسته یا خو دې د دې ډیم په جوړولو کار شروع کړي او یا دې د دې منصوبې په باضابطه توګه د ختمولو اعلان وروسته د دې په متبادل منصوبو کار شروع کړي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیې د هوټلو، رستورانونو، بیکریانو او په نمک منډۍ کې تکي خرڅونکو لپاره منصوبه تیاره کړې ده چې تر لاندې به مالکان د صفایي سره سره نرخنامې هم جوړندوي. ورځپاڼه لیکي چې ضلع انتظامیې دا کم ګام پورته کړی دی او په دې کې کامیاب شول، نو یقینا چې اولس ته به صفا او په مقرره نرخ شیان ترلاسه کیږي، خو دې سره سره پی خرڅونکي، ننبایان، غوښه او قیمه خرڅونکي هم پابند کړي چې نه صرف نرخنامې جوړندې کړي بلکې د صفایي دې هم خیال ساتي.
او د نړۍ مطبوعات
رويټرز خبري ایجنټس د چارواکو له خولې وایي چې پاکستان او ایران پر هغه ممکنه تړون خبري کوي چې خای پترس کې د پاکستان د انرژي د کمښت ستونزې له حل سره د پام وړ مرسته وشي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د اټومي فعالیتونو د بیرته پیلېدا پر رپورټونو د تهران د عکس العمل پاړه لیکنه خبره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکی له ملیحې امیرزاده اورو.
رويټرز خبري ایجنسی لیکي د نهه پورس د پاکستان د حکومت یو ویاند ویلي چې هواد یې له ایران د بجلی درآمد لس چنده زیاتولو په حق له تړون ته پر رسیدو کې د مذاکراتو په حتمی پړاو کې دی. دا بل ایران سره د تجارت سیوا کولو پترس کې د هلو زلو برخوي کچره پر دغه هواد د اټومي پروګرام په سر لګیدلي بندیزونه لري کړل شي. ایجنسی لیکي په 2008-2009 کال کې د دواړو هوادونو ترمنځ تجارت د 1.3 بلیون ډالرو برابر وو چې په 2014-2014 کال کې دا 2.5 میلیون ډالرو ته راټیټ شو. په تجارت کې دا کمی تر هغې وروسته مخه ته راغلو کله چې امریکا، اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو د ایران د اټومي پروګرام په سر پر دغه هواد بندیزونه ولګول. دوی شک لرلو چې ګواکې ایران اټمی وسله جوړول غواړي. تیره میاشت دواړو خواوو ترمنځ یوه موافقه وشوه چې دا معنا لري کې دیشي ورباندې لګیدلي بندیزونه زر لري کړل شي. ایجنسی لیکي دا وخت ایران پاکستان ته خواوشه 100 میگا واټ بجلی ورکوي. د اوبو او بجلی وزارت ویان ظفر یاب خان وای له ایران ته زیاتې بجلی اخستو تړون لمخې به دا بجلی تر زر میگا واټ سیوا شي. د پاکستان د تجارت د وزارت اډیشنل سیکرټری روبین اختر په خبره په پاکستان کې دا وخت خواوشه 12 غنټې بجلی نوې نو ځکه ایرانی تیلو او ګیسو ته ډېر ضرورت لري. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د بحالۍ په اړه معلومات د امریکا د نړۍ د 500 نورو طاقتورو هیوادونو او د ایران ترمنځ شوې موافقې د مخالفینو لخوا نه دي مخې ته راغلي لکه څنګه چې د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف دا خبره وکړه. رسپانه لیکي انسټیټیوټ فار ساينس اینڈ انټرنیشنل سیکورټی په نوم اداره چې د جواد ظریف په خبره په مرکز کې د فعالیتونو په حق له ناسم رپورټونه خبروي وای چې په دې لړکی به طرفه ده او دا دریزی مخکې هم واضحه کړې دي. بلخو امریکایي استخباراتي ټولنه هم د تړون مخالفه نه ده. رسپانه لیکي د ایران لخوا د تړون د مخالفت په اړه دا خبرې کول ناسم کار دی. رسپانه لیکي د پارچین پاړه اندېښنې په موجوده وخت کې په دې مهمه دي چې دا بحثتود دي چې آیا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته به د تړون لمخې د غذای ته د تللو مناسبه رسایي حاصلوي که څنګه. رسپانه د ایران لخوا د دغه ځای د صفا کولو پر رپورټونو اندېښنه نه ښودل یو غیر سیمواره رویه بولي. د رسپانه په خبره دا اندېښنه د تپکتو سره نور هم سیوا کیږي چې ایران غواړي د دغه ځای د معاینې لپاره د ماحولیاتي نمونو اخستلو کار په خپل سر ته ورسوي. رسپانه لیکي که ایران دغه ځای صفا کول جاري وساتي نو دا به له خطره ډکه خبره وي. رسپانه لیکي د اټومي انرژي نړیواله اداره تر هغه پارچین ته نشي تللې تر څو چې هغه تنه نمونې نوي اخیستل شوي او دا لانه د واضح چې آیا د ادارې سارونکو ته به د اضافي نمونو اخیستلو اجازه وي که څنګه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سوریه یا شام په پلازمینه دمشق کې پرون چهارشنبه د حکومتي ځواکونو په هوایي حملو او د وسلوالو ملیشو په راکټي حملو کې ګڼ شمېر خلک ووژل شول. تر دې حملو څو ساعت وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دمشق ته ورسید. ظریف په سوریه کې د روان بحران په اړه له ولسمشر بشار الاسد سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته تللی دی. په دې اړه جزئیات اورو د فرشته جلال زینا.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د بحران د پای ته رسولو لپاره خپل پلان ورسره وړی وو او له جمهور رئیس بشار الاسد سره یې خبري ورباندې کړې دي. ایران غواړي چې د سوریه د بحران د حل لپاره خپل پلان چې څلور مادې لري له بشار الاسد سره تر مطرح کولو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر نوویل چې له ولسمشر بشار الاسد سره یې ګټورې خبرې وکړې او د روان بحران د حل پر لارو یې بحث کړی دی. ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او په دې هیواد کې د روان بحران د حل لپاره خپل رول مهم ګڼي. محمد جواد ظریف پرون په بیروت کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل
و ما برای همکاری
موږ په سیمه کې ټولو هیوادونو ته د همکاری لاس اوږد کړی دی. موږ د همکاری ته تیار یو. موږ د تشدد او فرقي نشتو د پای ته رسولو لپاره د سیمې له ټولو هیوادونو سره د نظر تبادلې او ګډ کار ته تیار یو. د ایران اسلامي جمهوریت خپل ټولو گاونډیانو ته د همکاری لاس ورکوي او مشکل لرو چې دا به د سیمې ټولو خلکو ته ګټه ورسوي. ایرانی چارواکو له نړیوالو سره تر اټومي موافقې وروسته په سوریه کې روان بحران په اړه بحثونه او هڅې زیاتې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې د دې سیمې ستونزې له همکاري پرته نشي حل کېدلی.
و معتقدیم که با حل مشکل هسته‌ای
محمد جواد ظریف وای موږ باور لرو چې د اټمیستونځي حل د سیمې د هیوادونو او د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د زیاتولو موقع پیدا کړی دی. کورنی بحرانونه، فرقایي تشدد او افراطیت د دې سیمې له سترو ستونزو ګڼل کېږي او موږ نسو کولای چې دا د سیمې د هیوادونو ترمنځ له زیاتې همکارۍ پرته حل کړو. د جرمني خبری اژانس وای د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلی چې د سیمې هیوادونه باید حقایقو ته وګوري، د سوریه د خلکو غوښتنو ته پام وکړي او د تروریزم پر مبارزه ټینګار وکړي. د بشار الاسد رژیم په سیمه کې د ایران ستر متحد دی. د جرمني خبری اژانس وای تهران د بشار الاسد له رژیم سره مهمې مالی او پوځي مرستې کوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په ادارې کې د کراچۍ پر روانو حالاتو تبصره شوې. په ادارې کې په دغه ښار د دغه ښار پر امنیتي حالت د دغلته د خلکو د وژنو او په دغه ښار کې د پولیسو پر د دغه ښار د امنیت په ټینګښت کې د پولیسو پر رول بحث شوی دی. ادارې لیکي د نورو ډلو تر څنګ پر پولیسو د هغوی پر مشرانو هم دا تور دی چې عام خلک وژني او ځوروي. بوریوال کاکړ د دې ادارې لنډیز اوروي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د ادارې په فایل کې لیکلي چې په کراچۍ کې هدفي عملیات هم پراخیږي او هم د دې عملیاتو د بریا او ناکامۍ په اړه دوه بیل نظرونه مخې ته راځي. پولیس وایي چې له 2014 کال راهیسې په دې ښار کې د قتل د جرمونو کچه په بې سارې توګه کمه سوې ده، کومه چې چارواکي د دې عملیاتو بریا بولي. خو د ادارې په لیکنه د مړو په دې شمیر کې هغه مړي نه دي شامل کوم چې امنیتي ځواکونو په دې ښار کې د روانو عملیاتو پر مهال کړي دي او په دې اړه هیڅ معلومات هم نشته. ادارې زیاتوي چې په کراچۍ کې د مجرمانو پر ضد چاپی دومره پریشان کوونکي نه دي لکه څومره چې د پولیسو او مجرمانو ترمنځ د سوو مقابلو د ریکارډ نشتوالی دی. اداریه لیکي ان تر دې چې په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو او نورو ډلو لخوا د ماورای عدالت قتلونو په اړه هم هیڅ معلومات نشته. ځینې داسې پریشان کوونکي ریپورټونه راغلي دي چې د پولیسو مشران هم د کراچۍ صفا کولو په پلمه عام خلک وژني. د ډیلی ټایمز په لیکنه داسې ثبوتونه هم شته چې پولیس خلک په داسې توګه شکوي چې یا خو دې پیسې ورکړي او یا به ووژل سي. ادارې لیکي داسې تورونه هم شته چې پولیسو په هغو خلکو په زور مقدمې بیرته اخیستې دي کومې چې د هغوی د کورنیو د ځورولو په غبرګون کې د پولیسو پر ضد درج کړل سوې وې. ورځپاڼې د کراچۍ پولیسو د پخواني مشر راو انور له خولې لیکلي چې دا یو جنګي حالت دی او د جنگ په حالت کې عموما داسې نیمګړتیاوې وي. د ادارې په لیکنه چارواکي په کراچۍ کې روانو عملیاتو ته یو جواز دا هم وړاندې کوي چې د دوی په وینا عدالت نسی کولای چې د مجرمانو او ترهګرو مخ ونیسي. ادارې لیکي که عدالت رښتیا هم په دې کې پاتې راسي نو معنا یې دا نه ده چې بیا د امنیتي ځواکونه پر عملیاتو وګمارل سي. ډیلی ټایمز زیاتوي چې د دې مسلې حل دا دی چې پر هر کچه په عدالتي نظام کې اصلاحات وسي او هغه نوی کړل سي چې هم د مجرمانو مخه ونیسي او هم له درغلي کوونکو پولیسو چارواکو سره حساب کتاب وکړي.
له بوریوال کاکړه مو د ډیلی ټایمز ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکی اوریدل. او سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو د ګلنواز چې د یو ځوان سندرغاړي دی په غږ د رحمت شاه سایل دا شعرونه مو ستاسو لپاره راوړي دي.
ننه راتو وای چې داستا د اوسې دون ره دا د خلو کله و دا خر د له اونو دا د خلو کله و دا خر د له اونو دا د خلو کله و دا خر د له اونو کرم گرا دمرا زڑ را بان سزا یارا ستم گرا دمرا زڑ را بان سزا لام زڑ زل میں دے آئے ہے لام زڑ زل میں دے دمرا زرد زڑے دون رے داد خلو کھلے رے آخار لے ون رے داد خلو کھلے رے آخار لے ون لام تند غرے ہے لام تند غرے نظر موڑ پہ تماشو نہ دے داد خلو کلے رے آخار دلے ونو دے داد خلو کلے رے آخار دلے ونو دے
د ګل نواز په غږمو در احمد شاه سایل غزل اوریدو راځو. بل رپورټ دا بابړې د شهیدانو ورځ پرون د اگست پر 12مه د خیبر پختونخوا په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند او عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې لخوا ولمانځل شو. په دغه لړ کې جوړ شوې غونډې ته بیگم نسیم ولی خان ویل په همیاد ورځ د وخت حکمرانانو په بابړه کې د باچا خان د گرفتارۍ پر ضد وتلي د خلکو پر یو جلوس ډزې وکړې او شاوخوا شپږ سوه بېګناه پښتانه ووژل. د 400 نه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ راکوي.
دا عوامی نیشنل گوند ولی گروپ مشر بیگم نسیم ولی خان په مشره کې چرسدی بابړه کې د بابړه د شهیدانو په یادګار ګلونه اوغړول شو او د هغه ورستو چرسدی غازیګل بابا جمعات کې یو غټه جلسه وشو. بیگم نسیم ولی خان د 12 اگست 1947 وختم د پیخه په حق له مشال لیړو ته ویل چې دغه پیخه د پښتنو لپاره د کربلا نه سکه نه و او د هغه وخت حکمرانانو بے ګناه پښتنه بغیر د سوجې وجلی وو.
باچا خان بابا د قید په سلسله کې پر ابل جلوس او دا هغه زمانی یزید ته دیز نه کربلا جوړ کلا او تش لاس خلکو با چیری سر چا کو قدرم نو هغه د پارا او وی داسی ګوله چلولې چې سړی نه خزم پکې وي خود قران نیولې داسی جولې نیولې چې مکه وی د زیب کوي او به اندازې مطابق شپک سوا کسا په دې میدان د بابړې شهیدان.
بیگم نسیم ولی خان زیاته کړه چې پښتانه د پخوارا سه وهل کیږي او اوس هم د پول دوړه غړه پښتانه په هر ځای کې پنخه دي او د خاص منسوبې د لارې په پښتانه منطقه کې امن نه راوستل کیږي.
پښتانه چې دې د داخله تعالی په داسې مکا باندې کړی دي چې پاغې مکا باندې د څلور دنیا غا د روس او امریکې او د چین او د مشرق وسطا بارډرونه جنگيږي او هغه دی چې په دې کې امن رانغی په افغانستان کې امن ناراضي او په افغانستان کې امن رانغی نو په ټوله منطقه کې د امن د اتلو هیڅ امکان نشته.
غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل ګوند ولی ډرې مرکزی جنرال سیکرټري پر طوفان ویل چې 12 اگست د پښتنو لپاره ډېر د اهمیت وړ ورځ ده او کچرې پښتانه همدغه شان دیوال سره لګول کیږي نو دا د دې ملک ته یووالي لپاره لوی خطر جوړېدای شي.
د پاکستان د 14 اگست نه د پښتنو د پګه هم ده انګریز استر دې خلکو دې چې کوم شهیدان دي
خو چې دوی وایي چې اسلام راغلی پاکستان راغلی د جمهوریت راغلی کرام راغلی اوس پکې انصاف راغلی بیا پښتنو ول چې د خو حق وای نو دا سه پاکستان به نه چلی دو نه دي.
د پامل د 12 اگست هر کال په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خدرناوي مانځل کیږي او د عوامي نېشنل ګوند او د عوامي نېشنل پارټي ولی ډلې لخوا خو په درناوي ولمانځل شو. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
پرون د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د خوست ولایت لسګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او مدني فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې ورستي بریدونه چې د سلګونو ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې لامل شول وغندل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې خونړیو پیښو عاملین معلوم او د قانون منګولو ته وسپاري. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د غونډې ویناوالو ترهګریز بریدونه د اسلام دین او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل او ویلې هر کله چې افغانان د خپلو ستونزو د حلولو لپاره په ملي کچه په ځینو لارو چارو سلا شوي، نو هغه ډلې او هیوادونه چې په دې هیواد کې امن او ټیکاو نه غواړي په داسو بریدونو او عملونو یې لاس پورې کړی چې د افغانانو امیدوارۍ بیرته په ناهیلیو بدلې شوي دي. دیني عالم مولوي محمد داود وقفي وویل چې اسلام هیچا ته د چا د وژنې اجازه نه ورکوي.
اسلام جزانه ورکوی چې یو څوک در پورته شي او امر دې بورکی چې یو څوک دې داس عمل مرتکب شي چې وا بیبی د کونډ شي. اسلام دې امن، اسلام دې صلح، اسلام دې خواخوږی، اسلام دې همدردی دین دی.
په خوست کې د هیوادپال ځواک مشر صاحب ګل فرهاد په خپل خبرو کې د کابل ترهګریز بریدونه وغندل او د دې بریدونو یو لامل د ملي یووالي حکومت کې د قدرت د ویش پر سر اختلافونه وبلل.
پیخي چې کومې کیږي یا روانې دي بیا په هم یادونه کوو چې پکلکو ټکوې غندو او پکلکه موږ د دولت نه غوښتنه کوو چې لوی لامل خپل منځي مشکلات دي، ستونزې دي چې د قدرت د تقسیم د ویش په بنیاد منځته راغلي دي له منځه یوسي.
قومي مشر موسی جان زدران د کابل وروستي بریدونه د سولې لپاره د افغان حکومت او استوالو طالبانو ترمنځ د هغو هڅو او خبرو د شنډولو منصوبه وبلله چې په خلکو کې دایمي سولې لپاره څناڅه هیلي او امیدونه پیدا کړي ول.
زموږ دښمنان پوه شول چې افغانانو داسې یو وړتیا ولرله چې دوی به په نږدې راتلونکي کې یو تر بله د سولې غږ سره ویشي او دوی به د سولې په ډګر کېني. نو یې بیړه وکړه او د دغه وحشیانه ظالمانه عادت نه یې کار واخیسته او داسې یو څه یې پلان کړه چې جهانیانو ته وښیي چې که زموږ خوښه نه وي نو سوله بیا نه شي کېدی.
د غونډې په وروستۍ برخه کې د لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي لخوا یو شپږ مادیز پرېکړه لیکم ولوستل شو چې په هغه کې په کابل کې وروستۍ ځانمرګي بریدونه غندل شوي او د عاملینو د نیولو او مجازات کولو غوښتنه یې شوې ده.
د خوست خلک د کابل په شاه شهید دویم ځل د پولیسو پر اکاډمۍ او دریم وار د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په څلور لارې ورستی وحشیانه ځانمرګي او د موټر بم بریدونه چې زموږ د سلګونو هیوادوالو د شهادت او ټپي کېدو همدارنګه د میلیونونو ډالرو په ارزښت د مالي زیانونو لامل شول په کلکو ټکو غندي او د عاملینو د موندنې او مجازات کولو غوښتنه یې کوي.
په پریکړه لیک کې په افغانستان کې روان سیاسي، اقتصادي او امنیتي بحران د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د امتیاز طلبیو له کبله بلل شوی، همدارنګه په اوسنیو حالاتو کې د خلکو ترمنځ د یووالي غوښتنه شوي او ویل شوي چې خلک باید امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پا پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په پا اته منټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو دا د یوې افغانې انجلۍ پر ژوند فلم جوړیږي چې د هالیوډ سینما پیژندل شوی لوبغاړی او لارښوده انجلینا جولی به مشره پروډیوسر وي. میرمن جولی ویلي د فلم له درکه څه عواید لاسته ورځي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. د فلم مرکزي لوبغاړی د پروانه په نوم افغانه انجلۍ ده چې د خپل پلار تر بندې کېدو وروسته د کور د نفقې برابرولو په هدف د هلکانو په جامه کې ټولنې ته وځي. د فلم داستان د یوه کینیډایي لیکوال د ناول پر اساس برابر شوی دی. په دې ډنور له سالم احمد سالی څخه اورو.
انجلینا جولی د دې فلم مشره تولیدونکې یا پروډیوسر ده او د یوې آیرلینډي کمپنی لخوا جوړیږي. د انجلینا جولی لخوا تولیدونکې فلم به د ګټیالۍ یا د کور لپاره د روزي برابرونکې په نوم وي چې د کینیډایي لیکوال دی بورا ایلیس د ناول پر اساس جوړیږي. هغه ناول هم په همدې نوم چاپ شوی دی. په دې فلم کې چې روانه میاشتې د جوړېدو کار پیلېږي، د افغانستان کلتور، تاریخ او طبیعي ښکلا هم نندارې ته وړاندې کیږي. د فلم یوه بڼه به په دري او بله به په انګریزي ژبه تولید سي. انجلینا جولی ویلي په دې فلم کې چې د مشرې پروډیوسرې په توګه هر ډول عواید لاسته ورځي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. فلم د پروانه په نامه د هغه افغان انجلۍ پر ژوند راڅرخي چې د پلار تر باندې کېدو وروسته د کارمندلو او کور ته د نفقې برابرولو په نیت یې له ځانه هلک جوړ کړی، یعنی د هلکانو کالی پتن کوي. د هالیوډ سینما پیژندل سوی لوبغاړی او ډایرکټرې انجلینا جولی په دې پروژه کې د خپل ګډون د اعلان پر مهال وویل ډیره خوشاله ده چې د بااستعدادو لوبغاړو له دې ډلې سره کار کوي. داسې ډله چې د افغان کلتور او د مرکزي کرکټرې پروانه په څیر د نورو نجونو له غښتلتیا، دغه راز بډاینه او نوښت سره به په عادلانه ډول مرسته کوي. انجلینا جولی په خپلو خبرو کې وویل چې د پروانه په څیر په میلیونونو نور نجونې د شخړو تر فشارونو لاندې لویږي، خو بیا هم په ناوړه وضعیت کې له خپلو کورنیو سره مرسته کوي. د دې فلم ډایرکټره به آیرلنډي فلم جوړونکې او انیمیټره نورا ټومی وي. دغه فلم به د 2018 میلادي کال په لومړیو کې بازار ته وړاندې شي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شي.
او اوس هم اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په شیبو کې د نومیالی افغان سندرغاړي نغمه په غږ د دې دا سندره تاسو وړاندې کوو. تر هغې وروسته د مشال رادیو خپرونې دوام لري.
مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه